د مینه پیغام.
السلام علیکم، د مینه پیغام رادیو ته په خیر راغلی. زه يم ستاسو ورور میرویس، او زما سره ده زما ورور او زما خوږ ملګری احمد جان. هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ او سلامت اوسئ.
ګرانو مینهوالو، زه احمد یمه او تاسو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مینې پیغام راډیو کې درته هرکلی وایم، او د ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې یو نوی موضوع سره حاضر یو.
مهربانو دوستانو، من ګام په ګام د پروګرامونو په سلسله کې په تیره شوې خپرونه کې د خپلو ګرانو معیوبینو په اړه خبرې وکړې. نن غواړو چې د یوې نوې موضوع په اړه خبرې وکړو. دا نوې موضوع د خوراک په اړه ده.
میرویس، که څه هم د خوراک موضوع یو ډیره لویه موضوع ده چې د یو بحث د حوصلې نه وتلې خبره ده، موږ په دې خبرو کې ماشومانو ته د خوراک ورکولو په اړه خبرې کوو.
احمد جانه، کله چې ماشوم تیره وي او ورو ورو زده کوي چې څنګه کولی شي د کور په ډوډۍ کې شریک شي، دا دوره د ماشوم دپاره یوه ډیره مهمه او خطرناکه دوره ده. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د هرو دریو ماشومانو نه چې خپل ژوند له لاسه ورکوي، دوه یې داسې ماشومان دي چې عمرونه یې د څلورو کلونو څخه کم دي.
ګرانو دوستانو، هغه ماشومان چې د څلورو کلونو څخه کم عمر لري، یا هم تی خوري او یا هم نوی زده کوي چې څنګه د کور د خوړو څخه ګټه واخلي، د ماشومانو خوړو ته په داسې عمر کې پاملرنه کول د دې سبب کیږي چې هغوی په سلامتۍ سره نمو وکړي او د ناروغۍ په مقابل کې د مقابلې توان ولري. او که د هغوی خوړو ته پاملرنه ونه شي، نو دا ماشومان به د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت یا ټینګار ونه لري او د له منځه تللو امکان یې ډیر وي.
ګرانو دوستانو، زمونږ په وطن کې تقریبا د ماشومانو نیمه برخه چې د درې کلونو نه کم عمر لري، د خوړو او خو خوراکي موادو د کموالي سره مخ دي. تر اوسه چې پوهانو معلومه کړې ده، د مور شیدې د ماشوم دپاره ډیر ښه خواړه دي، او که مورګانې مناسب خواړه ونه لري، هغوی نشي کولی چې په پوره اندازه شیدې د ماشوم دپاره ولري.
ګرانو دوستانو، یوه لاره چې مور او ماشوم وکولی شي ویټامین لرونکي خواړه وخوري، د کورنۍ باغچو قوي کول دي. د حویلۍ څخه د ترکارۍ، د میوو د کښت دپاره، او د چرګانو، وزو او غواګانو روزل د دې سبب کیږي چې د کور په خوړو کې فرق منځته راشي، او وکولی شي چې د ویټامینونو او د مور او ماشوم د اړتیا وړ خوراکي مواد پوره کړي.
ګرانو ملګرو، موږ او تاسو اکثره کوچنۍ او یا لویه حویلۍ لرو. موږ کولی شو چې په حویلۍ کې ترکاري وکړو، او هغه د سا یا د باران او یا هم د روانو اوبو په وسیله اوبه کړو، یا کورنی حیوانات وساتو او د هغو د هګیو، غوښې او شیدو څخه ګټه واخلو. مهربانو دوستانو، کله چې زموږ ماشوم ضعیفه یا کمزوره وي، نو د هغه د کمزورتیا یو دلیل دا دی چې دا ماشوم سره د دې چې خوراک ورته شته، خو هغه نه غواړي چې وی خوري. ډېرې میندې او پلارونه دا شکایت کوي چې هر څومره کوښښ کوي خو ماشوم یې سم خواړه نه خوري.
ګرانو دوستانو، د ماشوم د خوړو اندازه د دې پورې اړه لري چې څه قسم خواړه هغه ته ورکول کیږي، د ماشوم اشتها څنګه ده، او یا هم څرنګه مور او یا نور ماشومانو ته خواړه ورکوي.
ګرانو ملګرو، کله چې یو ماشوم خواړه نه خوري، نو د هغه خواړه نه خوړل مختلف علتونه لري. کیدای شي چې ماشوم ناروغه وي او موږ نه پوهیږو چې هغه ناروغ دی. باید وګورو چې ماشوم تبه ونه لري او یا د ستوني درد ونه لري. کله چې ماشوم ناروغه وي، هغه د ډوډۍ خوړلو اشتها نه لري. موږ که هر څومره فشار پرې هم راوړو، هغه ډوډۍ نه خوري او یا ډېره لږه ډوډۍ خوري. که ماشوم ناروغ او تکلیف ولري، باید د هغه د علاج په فکر کې شو.
میرویس، یو بل علت چې ماشوم ډوډۍ نه خوري، ښایي چې ماشوم په قهر او یا هم خپه وي. امکان لري چې موږ مخکې د ډوډۍ خوړلو نه ورباندې په قهر شوي یو، یا امکان لري څه یې غوښتي وي او موږ ورته نه وي ورکړي. په داسې حالات کې باید کوښښ وکړو چې ماشوم د قهر د حالات نه راوباسو، او له هغې نه وروسته یې د خوړو په فکر کې شو.
کله چې ماشوم په کور کې نړۍ ته راشي، نو غټ ماشوم ورسره کینه کوي. په خاص ډول کله چې غټ ماشوم ته کمه توجه وشي، هغه کوښښ کوي چې د ډوډۍ په نه خوړلو سره د مور او پلار زیات پام ځان ته راواړوي. موږ باید کوښښ وکړو چې دا ډول حالات په ماشوم باندې را نه شي. که ډېرې پاملرنې ته اړتیا ولري، نو د هغه غوښتنه باید پوره کړو. هیڅکله دا کوښښ ونه کړو چې په زوره ماشوم دې ته مجبور کړو چې ډوډۍ وخوري.
ګران اورېدونکو، د ماشوم د ډوډۍ نه خوړلو یو دلیل د هغوی ستړیا ده. کله چې هغوی زیاته شوخي وکړي نو ستړي کېږي. کله چې په ستړیا کې ماشوم ته خواړه ورکړو، هغوی د خوړلو حوصله نه لري. باید کوښښ وکړو هغه وخت ماشوم ته خواړه ورکړو چې بیخي روغ وي.
نو ګرانو اورېدونکو، هیڅکله باید ماشوم ته ترخه او ترو او یا ګرم خواړه ورنه کړو، ځکه چې ماشوم ویریږي. هر کله چې غواړئ هغه ته خواړه ورکړئ، نو هغه ویره په ذهن کې پیدا کیږي او په شوق سره ډوډۍ نه خوري.
ګرانو دوستانو، هیڅکله په تادۍ او خطایۍ سره ماشوم ته خواړه ورنه کړئ. ماشوم ته پوره وخت ورکړئ تر څو وکولی شي په آرامۍ او خوشحالۍ سره ډوډۍ وخوري. کلکه ډوډۍ چې ماشومې خوړلی نه شي مه ورکوئ. برسیره پر دې، ماشومانو ته د ډوډۍ خوړلو نه مخکې چاکلیټ او شیرینی ورنه کړئ چې د هغوی اشتها خرابوي.
ګرانو دوستانو، کوښښ وکړئ چې د ډوډۍ خوړلو وخت ماشوم ته د خوشحالۍ وخت وي. هغوی وهڅوئ چې خبرې وکړي او تاسو هم ورسره خبرې وکړئ. هغوی ته په دې باره کې چې خدای څرنګه مختلف خواړه پیدا کړي او موږ او تاسو هغه خورو تر څو قوي شو خبرې وکړو.
ګرانو دوستانو، د ډوډۍ خوړلو په وخت کې د هغوی سره لوبې وکړئ. د مثال په ډول، یوه ګوډۍ یعنی نازکی په خوا کې کیږدئ او په شوخۍ سره ډوډۍ د ګوډۍ په خوله کې کیږدئ. هیڅکله ماشوم په تادۍ سره ډوډۍ خوړلو ته مه مجبوروئ. ماشومان لږ شی خوري، بیا لږې لوبې کوي، بیا یې خوري. ماشومانو ته مو د کورنۍ د نورو غړو سره یو ځای ډوډۍ ورکړئ. هغوی ته هم یو بیل قاب او لږ خواړه لکه د نورو په څیر جدا ورکړئ.
ګرانو دوستانو، ماشومانو ته اجازه ورکړئ چې هغوی په خپله د ډوډۍ خوړل زده کړي. کله چې ځان چټلوي ورته مه پکارېږئ، ځکه چې هغوی ویریږي او ژر ژر ډوډۍ خوري او ژر د ډوډۍ خوړل نه زده کوي. خواړه یې په کاب کې میده کړي کیږدئ چې هغوی وکولی شي په خپله کاچوغه یې واخلي او یا وکولی شي په خپل لاس سره یې وخوري.
ګرانو دوستانو، متوجه اوسئ چې د ډوډۍ خوړلو په وخت کې مو ماشوم تږی نه وي. تږی ماشوم اکثره لږ خواړه خوري، خو هیڅکله مو د ماشوم خیټه د خوړو په وخت او یا هم د خوړو نه مخکې په اوبو او څښاک سره مه ډکوئ.
زما ګرانو مینوالو، ماشومانو ته هغه وخت خواړه ورکړئ چې هغوی وږي وي، خو احتیاط وکړئ. هغوی دومره وږي مه ساتئ چې ستړي شي، ځکه کله چې هغوی ستړي وي په اشتیا سره ډوډۍ نه خوري. هیڅکله په فشار او زور ماشومانو ته خواړه مه ورکوئ، ځکه چې د هغوی اشتیا ډیره خرابوي. کله چې ماشوم ډوډۍ نه خوري، هغه ته وروسته ډوډۍ ورکړئ. دې ته متوجه اوسئ چې امکان لري چې د ماشوم مو کوم خواړه هیڅ نه خوښیږي، په هغوی فشار مه راوړئ چې خامخا هغه خواړه وخوري. هغوی ته کوم بل څه ورکړئ چې وی خوري.
ګرانو مینوالو، کله چې دې ته متوجه شوئ چې ماشوم په قهر دی، نو هغوی ته خاصه پاملرنه او خاصه مینه ورکړئ چې د هغوی قهر سوړ شي او خپل عادي حالات ته راشي. د هغوی قهر ته په قهر سره ځواب مه ورکوئ چې ماشوم زلناک او بهانه جوړوونکی کیږي. ګران اورېدونکو، موږ د ماشومانو د خوړو په اړه خبرې کولې. ماشوم ته ښه خواړه ورکول د دې سبب کیږي چې ماشوم ښه صحت ولري. کله چې ماشوم ته تر 2 کلنۍ پورې ښه خواړه ورکړل شي، ماشوم دا توانایي پیدا کوي چې د ماشومتوب دوره په سلامتیا سره تیره کړي.
خوږو ورونو او خویندو، تر 6 میاشتو پورې د مور شیدې د ماشوم دپاره ډیر ښه خواړه دي. د 6 میاشتو په دوره کې د مور شیدې د ماشوم د خوړو اړتیا په پوره ډول سره پوره کوي. ماشوم دې ته اړتیا نه پیدا کوي چې پرته د مور د شیدو نور خواړه ورکړل شي. برسیره پر دې، مور د دې 6 میاشتو په دوره کې د ماشوم د خوړو ټولې اړتیاوې پوره کوي. د دې تر څنګ ماشوم ته د ماشومتوب د ناروغۍ په مقابل کې مقاومت ورکوي.
ګرانو دوستانو، باید متوجه اوسو چې ګران مې د ورسته لدی چې ماشوم شپږ میاشتې نه شو شیدې ورکول دی ور باندې نه بندوي بلکې تر دوه کلنې پورې دی ورته دوام ورکړي تر دوه کلنې پورې د مور شو دی د ماشوم د پاره د خوړو یوه لویه سرچینه ده البته ورسته د شپږو میاشتو ماشوم ته باید برسیره د مور په شیدو نور خواړه هم ورکړل شي د دې په خاطر چې د شپږو میاشتو وروسته یوازې د مور شیدې نشي کولی د ماشوم د خوړو اړتیاوې پوره کړي
زموږ مینهوالو کله چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم وده کوي او ورو ورو غټیږي نو اضافه خواړه د مور د شیدو پرته هغه کموالی چې د ماشوم په خوړو کې د ماشوم د نمو دپاره رامنځته کیږي دا اضافه شوي خواړه هغه پوره کوي په دې وخت کې چې په کافي اندازه ویټامینونه او نور ضروري مواد ونه لري ماشوم ته ورکړل شي نو ماشوم د ناروغۍ په مقابل کې خپل مقاومت له لاسه ورکوي ماشوم نه یوازې دا چې د ناروغۍ په مقابل کې خپل مقاومت له لاسه ورکوي بلکې په عادي ډول سره نمو هم نه کوي
ګرانو دوستانو ماشوم ته د مور شیدو سره سره د نورو مناسبو خوړو نه برابرېدل د ناروغۍ په مقابل کې د ماشوم مقاومت له منځه وړي په دې حالات کې دي چې ماشوم ژر احساس کیږي او کانګې کوي کله چې ماشوم ژر ژر احساس شي نو اشتها کمیږي او خواړه هم سم نه خوري کله چې ماشوم په کافي اندازې سره خواړه ونه خوړل نو ماشوم ډیر کمزوری کیږي په دې وخت کې دی چې هغه ژر ژر تبه نیسي په دې حالات کې که د ماشوم ښه علاج ونه شي د له منځه تللو امکان شته په دې خاطر موږ وویل چې زموږ په وطن کې د ماشومانو د مړینې اندازه تر څلور کلنۍ پورې ډیره لوړه ده
ګرانو اورېدونکو کوم اضافي خواړه چې ماشوم ته ورکول کیږي باید په پوره اندازه هغه مواد چې د ماشوم د نمو دپاره ضروري دي کوښښ وکړئ هغه خواړه چې ماشوم ته ورکوئ باید پاک او صحیح وي د ماشوم دپاره هغه خواړه برابر کړئ چې په اسانۍ سره تیارېږي او د هغو موادو څخه هغه تیار کړئ چې تاسو خپله ولرئ او یا ستاسو په منطقه او بازار کې پیدا شي کوښښ وکړئ چې د ماشوم خواړه په داسې شکل تیار کړئ چې ماشوم په خوشحالۍ سره هغه وخوري د ماشوم خواړه باید ډیر ترو او مالګین نه وي
ګرانو مینهوالو تاسو کولی شئ چې د ماشوم اضافي خواړه په جلا ډول ماشوم ته تیار کړئ او یا د هغو خوړو نه چې ټوله کورنۍ خوري تیار کړئ خو متوجه اوسئ چې دا خواړه په پوره ډول ویټامین او د اړتیا وړ مواد لري او هم یې په اسانۍ سره په ماشوم باندې وخوړل شي
ګرانو ملګرو کله چې ماشوم مو شپږ میاشتنی شو هغه ته د اضافي خوړو ورکول هم پیل کړئ په لومړیو کې د ورځې درې ځلې د شیدو پرته اضافي خواړه ورکړئ ورو ورو یې زیات کړئ تر څو ماشوم یو کلن کیږي بیا هغه پنځه وخته کړئ اول د یوې کاچوغې نه شروع کړئ رو رو اندازه زیاته کړئ مهم شی ماشوم ته د خوړو ورکولو دپاره دا دی چې هغه ته ناز ورکړئ خبرې ورسره وکړئ او په خوشحالۍ سره یې تشویق کړئ چې خپل خواړه په خوښۍ سره وخوري
ګرانو دوستانو کوښښ وکړئ چې د ماشوم ډوډۍ چې د ماشوم د ډوډۍ خوړلو وسیلې لکه پیشبند قاب پیاله او لاسونه مو په پوره توګه پاک وي هیڅکله ماشوم ته د چوشک په وسیله خواړه مه ورکوئ هغه خواړه چې ماشوم ته مو تیاروئ د دوو ساعتونو په ترڅ کې مو ماشوم ته ورکړئ له هغې پرته که یخچال نه وي خواړه خرابیږي او ماشوم مو ناروغه کیږي
ګرانو اورېدونکو که امکان ولري نو د خپل ماشوم د وزن دپاره یوه کتابچه ولرئ او خپل ماشوم وخت په وخت وزن کړئ تر څو تاسو ته معلومه شي چې ستاسو د ماشوم وده څنګه ده
مهربانو دوستانو موږ تاسو اکثره خپل شیدو خوړونکي ماشوم ته د هغو خوړو نه ورکوو کوم چې موږ یې خورو ګرانو مینهوالو تاسو چې په هر ځای کې اوسیږئ نو ستاسو همیشني خواړه پرک کوي کیدای شي چې تاسو نه ځینې زیاتره د وچې ډوډۍ کچالو او ترکاریو نه خواړه تیار کړئ ځینې کیدای شي چې وریځې ډېرې وخوري نو کله چې تاسو د دې خپل یک ناوخته یعنی یو ډول خوړو نه خپل ماشوم ته چې ډېر نوي غټ شوي ورکړئ نو دومره پرک نه کوي خو کله چې ماشوم یو کلن کیږي چې باید د هغو خوړو کې نور شیان هم ورزیات کړئ تر څو هغه مواد چې ستاسو ماشوم ورته اړتیا لري د هغو اضافه خوړو نه واخیستل شي
ګرانو مینهوالو که چیرې په ماشوم کې غوښه ډیره نه پیدا کیږي نو تاسو کولای شئ چې لوبیا، نخود او دال چې د خوراکي موادو له پلوه غنی دي، کولای شئ د ماشوم په خوړو کې ورزیات کړئ. د ځمکې بادام او یا چلغوزي یا کنزلې هم د غذایي موادو له پلوه غنی دي. که امکان ولري هغه هم په یوې طریقې د ماشوم په خوړلو کې ورزیات کړئ. د چرګې هګۍ، مایان، ترکاري لکه پالک، د میوو نه په خاص ډول کینو او مالټه هم د ماشوم دپاره ډیره ګټوره ده.
ګرانو دوستانو، لبنیات لکه شیدې، ماسته، کوچ، پنیر او یا هغه خواړه چې په دې شیانو کې پخې شوي وي هم د ماشوم دپاره ګټه لري. ښه اضافي خواړه د ماشوم دپاره هغه دي چې د څو شیانو نه جوړ شوي وي. هېڅکله مو ماشوم ته تل یو ډول خواړه لکه وچه ډوډۍ او یا وریجې او یا همیشه کچالو مه ورکوئ، ځکه چې دا ډول خواړه نشي کولی د ماشوم د اړتیا وړ مواد پوره کړي.
ګرانو مینوالو، په یو خو ګډ شوي خوړو کې دا شیان لکه د ځمکې بادام یا چلغوزي سره د غوښې او هغه ترکاري چې شین رنګ ولري سره د میوې شامل دي.
ګرانو دوستانو، په دوه کلونو ماشومانو کې یوه عامه ستونزه د وینې د کموالي ناروغي ده. د ماشوم وجود په خاص ډول تر دوه کلنۍ پورې ډېرې اوسپنې ته اړتیا لري چې په بدن کې وینه جوړه کړي، ځکه چې په دې دوره کې د ماشوم وده تیزه وي. اوسپنې ته د وینې د جوړولو دپاره ډېره اړتیا وي. ماشومان په عادي ډول د نه میاشتنۍ دورې د پوره کېدو وروسته وخت کې وجود اوسپنې ته پوره اړتیا لري. تر شپږو میاشتو پورې دا اندازه اوسپنه د هغوی د ودې دپاره کفایت کوي. څرنګه چې د شپږو میاشتو وروسته د مور شیدې په پوره توګه اوسپنه نه لري، نو ماشوم باید د اوسپنې یو څه اندازه د اضافي خواړو څخه پوره کړي. کله چې د ماشوم د ضرورت وړ اوسپنه د اضافي خواړو څخه نه پوره کیږي، نو ماشوم د وینې په کموالي اخته کیږي. هغه ماشومان چې مخکې له وخته پیدا شوي وي یا د وجود وزن د پیدایښت په وخت کې کم وي، نو څرنګه چې د هغوی په وجود کې د اوسپنې مقدار کم وي، د دې امکانات شته چې هغوی د وینې د کموالي په ناروغۍ اخته شي زیات دي. ګران دوستانو، تاسو کولی شئ چې د ماشوم د اړتیا وړ اوسپنه مو د مختلفو موادو څخه چې مخکې مو وویل پوره کړئ. ګران اوریدونکو، په مقدس انجیل کې لولو، پطرس د ماسپښین په وخت کې د دعا کولو دپاره د بام سر ته وخود. هلته وږی شو او ویې غوښتل چې کوم څه وخوري، خو چې کله یې ورته خواړه تیارول نو په هغه کې د شوق یا اشتها حالات را پیدا شو او په هغه وخت کې اسمان واز شو او د غټ دسترخوان په شان یو شی ولید چې د څلورو خواو څخه راځوان شوی و او لاندې د ځمکې خواته را روان و او په هغه کې ډول ډول حیوانات، خزندې او مرغان و. غوږ ته یې یو آواز راغی چې ویل یې: ای پطرس، پاڅیږه، حلال یې کړه او ویې خوره. پطرس په ځواب کې وویل: نه خدایه، ما هېڅکله ناپاک او حرامو شیانو ته خوله نه ده وروړې. د دوهم ځل دپاره هماغه غږ راغی چې هر هغه څه چې خدای حلال کړي دي هغو ته باید حرام ونه ګڼې. دا موضوع درې ځلې تکرار شوه. په پای کې د دسترخوان اسمان ته یوړل شو.
ګرانو اوریدونکو، موږ او تاسو د هر شي په باره کې رسم او رواج لرو. د خوړو په اړه هم ځینې رسم او رواجونه لرو، لکه امیدوارې ښځې د رسم او رواج له مخې د ځینې خوړو څخه منع کوي، یا ښځه چې نوی ماشوم یې نړۍ ته راوړی وي د ځینو شیانو د خوړلو نه منع کوي چې ګوندې سیوری ورباندې ونه لویږي. حال دا چې مناسب او ښه خواړه خوړل څه د امیدوارۍ په دوره کې او څه د شیدو ورکولو په دوره کې مور ته ډیر مهم دي.
ګرانو دوستانو، برسیره پر دې امیدوارې او یا شیدې ورکوونکې مورګانې د رسم او رواج له مخې د ځینو شیانو د خوړلو څخه منع کوي، حتی ماشومان هم په دې نوم چې ژر په خبرو نه راځي او یا ژر په لاره نه ځي او یا سوری ورباندې ونه لویږي، هغه هم د ځینو خوړو څخه منع کوي. ګرانو دوستانو، مهرباني وکړئ چې دا کار ونه کړئ. خدای ټول خواړه حلال کړي دي.
ګرانو اوریدونکو، کوم خواړه چې موږ یې خورو هغه نشي کولای چې موږ چټل او ناپاک کړي. په مقدس انجیل کې لولو، عیسی یو ځل بیا خلک خپل ځان ته راوغوښتل او هغوی ته وفرمایل ټول ماته غوږ شي او پدې پوه شي داسې شی نشته چې د بیرون نه د انسان وجود ته داخل شي او هغه چټل کړي. هغه څه چې انسان چټلوي هغه شیان دي چې د انسان د وجود نه راوځي. هر څوک چې اورېدلی شي نو هغه دې واوري. کله چې عیسی د خلکو نه کور ته روان شو نو شاګردانو د دې مثال په باره کې د هغه څخه پوښتنه وکړه. هغوی ته یې وفرمایل آیا تاسو هم لکه د نورو په څیر ناپوه یئ؟ آیا نه پوهیږئ چې هر هغه شی چې د بیرون نه د انسان وجود ته داخلیږي نه شي کولی هغه چټل کړي؟ ځکه چې د هغه زړه ته نه داخلیږي بلکې معدې ته یې ننوځي او د هغه ځای نه تشناب ته تویږي. په دې ډول عیسی ټول خواړه پاک اعلان کړل. عیسی خپلو خبرو ته په دوام ورکولو سره وویل هر هغه څه چې انسان چټلوي هغه هغه شیان دي چې د انسان د وجود څخه وځي. څرنګه چې بد فکرونه د زړه نه راوځي یعنې فسق، غلا، انسان وژنه، زنا، وږي سترګیتوب، بدنیتی، غولول، لوچکی، بدبینی، تهمت، خودخواهی، دا ټول له داخل څخه بیرون ته راوځي او انسان چټلوي.
زما ګرانو خوږو اورېدونکو، هیله مند یو هغه خواړه چې خدای موږ ته راکړي دي او موږ پوهیږو چې صحت ته مو ګټه رسوي. له هغو څخه باید د خپل ځان او د خپلو اولادونو د بدن د قوي کولو دپاره ګټه واخلو.
زما ګرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واورېدو، خو که چېرې تاسو موږ سره خبرې کول غواړئ او موږ سره رابطه ساتل غواړئ نو را دې دپاره زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0015025 0015 یعنی 0014 50 25 41 054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټیلیفون شمیره ځان سره ولیکله، خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سهولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ نو زموږ د ایمیل پته ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ info@pashtoradio.org.
گران اوریدون کو نن یو زل بیا زمن پروگرام پیتا ورسید. نماتا او احمد جان ته اجازت راکړی. د خدای پامان.
د خدای پامان.